شنبه د سنبولې اتم د اگست 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د شورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل. 154 تن فعلا شهید داریم. شهیدان لرو، خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تن ټپیان شوي دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، میدان ورده کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولی دي. ناټو په خپله ویبپاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک را وباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارت خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانویل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژغېدلی دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبرپاڼه کې د ایمانویل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربن له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچۍ ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه سدې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلويش تنه د کراچۍ په ښار کې او لشتر لژه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نږدې 50 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او آزادي راډیو د بلاروس د برخې کارکوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړې تنګه کړې ده چې د لوکاشینکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بلې 4 کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اګست په 20 تر 2 زیات مظاهرچان هم نیول شوي دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشې کړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشې شوي دي. او روسای خبر ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرتچیانو په ځپلو کې په لاس درلودو تورن دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دریشي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبري پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چیرل شوې ده. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکه خانو ته وسلې ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خپرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کوېټ د سعودي د قطر د افات دي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د ښوونځیو تربیه پرانیستو وروسته د یوې زده کوونکې ستونزې در سره شریکوو.
خوشحاله ورته ځکه چې موږ آخري کال ده او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته وروستی خنډ لري کړي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
له طالبانو سره پر سوله د مذاکرې لپاره د حکومت د یوشت کسیس پلاوی غړی عطاالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امی بندیا او زندانیا خلاص شوه. دا بزو ما امیدوار هستیم که دا آخری هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بلې اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاالله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاالله لودین څرګندونې مو په راپور کې واورېدي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لرې شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوي بل غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 9 له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لس سره سم 15,000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د طالبانو د لست 360 تنه لا هم زنداني دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتیری آزاد کړي. د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې سلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسي خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسله والې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږکال یو شمېر دغو ویرکوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسي وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویرکوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویرکوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوی دی. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل:
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل، څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
موږ د محرم تر 13 پورې د اسلحې د لرلو اجازه لرو. موږ ته د وسلې کارت هم راکړل شوی. موږ په خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټې هم موږ ته اسلحې راکړي خوشاله یو څو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و سلو جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنې له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي، خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نه شي. ازادي راډیو په منځني سفر 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې مسله په کومې خوا روانه ده. یو اعلان دا دی چې د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي او پیسې ورکوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې تاسو کولی شئ چې د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. د پروګرام وخت په یاد لري، د ماسپښین 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخیستې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه، ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورسپانې د چاریکار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوای هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو دا ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست نه جب الله الخیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په بیرته تګ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټیکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر مسافر هیواد ته پرې اخی دي هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته در ولېږئ.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډېر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته نو د اریانا او همداشان پلای دوبی او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د یوې ګډې اتحادیې د اړتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټیکټونو د یوې نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه به چې مقصد د چا سره بلنجار او غلای ویزې د ټیکټ نو اتحادیه چې نه وي دا مسالې د څوک اوروي بل څوک پوهېږي نه دغسې په پروازو کې مشکل په بل څه کې وي دغه ته به اشاره کړي هغه به غوښتنه کړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبری مجلې په دې برخه کې د لوبو لړګره یو مهم خبر لرو او پزړه پوری د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوړه لیکي چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سنت لوسیا زوکس لوبډله کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یوه لوبه کې د مقابل لوري 5 لوبغاړي وسوځول. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلی پر ټویټر د محمد نبی لایوی ویډیوی مرکه سره چې د لوبې له میدان خبره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوی مرکه کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی ښه پایل دی. هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادۍ ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیګ بیش په غوره لیکې په یوه یوه لوبه کې څلور وکټونه اخیستي وو یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوره لیګ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوي کرکټران لوبه کوي خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي. مجیب په جمیکا تلاوس. نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې او محمد نبی، نجیب الله ستران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بوسنیا کې د کورونا ویروس د خپرېدو تربیر لاندې ښوونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا غریب هیواد په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا ویروس له شره وساتل شي. دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده چې د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشتې جلزی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې زمانات هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا ویروس له خطر سره زیات نه وي مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړی چې مونږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم، مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي، مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکررن خلکو ته وایي چې له کرونا ویروسه د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي، او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کرونا وبا له امله تړل شوي وو بېرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي له یوې زده کوونکي واورئ چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړي. او ساجی راډیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلي سمې سونه. هلمندیار هیلمندې چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې باید د سولې په خبرو کې لومړی پر دایمي اوربند خبري وشي. اجمل مسعودزی له پکتیا علی کې حکومت باید د هوا پیژندنې وسایل ولري چې د سیلونو له خاطره خلک ورله مخه خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې سولې ته هیله ښکاره کړې ده او وایي چې خبري باید پیل شي. فهیم لزابل علی کې زموش په ولایت کې دوی ونې وشوي چې د کورونا پیشه نه ده ثبت شوې. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
انومې مليحه ده او دولسم ټولګي ځکون کیما
د دومره وخت خو خوانځي بند او اوس بیا شروع وسول. تاسو د دومره وخت کې څه وکړل؟ یعنی کور کې مو درسونه ویل کنه؟
کور کې اول دا چې زموږ د کتابو مشکلات و، موږ د ډېر کتابونه نه راکړي، خو موږ به بیا هم کوشش وکړو چې خپل ځان مو ورسو تر لږه پورې او تر یو ځایه پورې هغه درسونه چې کتابونه چې موږ درلودل هغه مو ویلې.
اوس بیرته چې مکتبونه شروع دي ورته خوشحاله یې کنه؟
موږ خو خوشحاله ورته، ځکه چې موږ آخري کال ده او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو. او یا صنفونه په دوه ډلو ویشلې دي چې اے او بی دي، او یو ښوونکی هم صنف ته نه حاضریږي او نه سم درس ورکوي. چې رام شي لس صفې یا نه صفې درس ورکوي چې موږ نشو کولی ټول ته رسیدګي وکړو.
بیا نو له ادارې سره تاسو په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
موږ دا ستونزه خپل ښوونکي ته وویلې، خو هغوی ویلي چې نه، زه خو سم درس درکوم، ما ته اړه نه لري چې بل څوک څه رقم درس درکوي، او دا خبره همداسې تېره کړله.
ادارې څه ویل؟
ادارې ته موږ نه ورغلي، که موږ دا ستونزه ادارې ته وایو موږ ته به غټه ستونزه جوړه شي هلته، که ان زموږ نمرات کمیږي، موږ صنف نوم بدیږي چې دغه شاګردان چې داسې کارونه کوي شکایت کوي، او هغه استاد چې موږ دغه په اړه شکایت وکړو هغه استاد موږ سره ډېر بد چلند کوي او زموږ نمرات کموي، او په امتحانونو کې موږ ته ډېر ستونزمنې پوښتنې راولي.
لدی ویری څخه تاسو دا کار نه کوي
او موږ لدی ویری ته چې موږ د اخیری کال نه غوړو نمرات مو کم راشي او یا هم زموږ شادنامه کې کوم ستونزه رامنځته شي موږ
خدا غسی درس ویل هم تاسو ته ډیره فائدہ نه رسوي چې مثال لاس صفی یا شل صفی درس ترته ویل شي او نتیجه بیا هم هیڅ وي
خو موږ تاسو دا ویل کنه زموږ اخیری کال دی که دوی زموږ سره کوم ستونزه پیدا کړي دا به زموږ لپاره ډیر ستونزمن وي چې موږ دا کال په اسانۍ سره خلاص کړو
اخیری کال دی نیت دې څه دی غواړي په راتلونکي کې څه شی کوم پوهنځی انتخاب کړي
زما نیت دا دی چې زه په راتلونکي کې یو رسامه شمه او غواړم د هنرۍ د ښکلو هنرونو برخه انتخاب کړم او زما لپاره به دا ډیر افتخار وي چې زه یو ښه پوهنځي ته کامیابه شم د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم
ډیره مننه خوشحاله اوسې
تاسو نه هم مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.